شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، سلامونه او دا هم خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لږ تر لږه شل ماشومانو پر وژل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کیرا پرون پر خپله اکسپانه د غم راځي څرګنده کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سرحدي سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وای د یو بل افغان په اعدام سره په روان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبې په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوي د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورن کسانو د دوسیو د چړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی سر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 150 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم وو. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکس پاڼې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخواني افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2010 کال کې کابل ته سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د ډسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنجشنبه د سوریه شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمن ثبت شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري.
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پارلسي ډول زیات شوي او د رسنۍ ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
دا به هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط دغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فی نفر د IOM مالیه سره د کومک کړي دي.
په روزګان کې د بوټونو او چپلیو صنعت وده کړې.
زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه به خېر ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي.
15 کال مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
دا مغه ورځې نه را پدې خو د افغانستان د خلکو د بدبختی ورځی شروع شوی دی، افغانانی بدبخته کړی دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان خبریالانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادي ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبریالانو د یو بنسټ راپور ښیي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبریالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې موږ ترلاسه کړی په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سره غلي چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون لخبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خبرېدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوي قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستندې کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 1 پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 256 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور پیاوړی.
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو پخوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د 2023 د کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بې شمېره آزادو رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده. لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
دا ساجی رادیو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس د کډوالو د بیسونز په اړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای چې د بیوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلنې ستراتیژۍ کار کوي. په افغانستان کې دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکزه ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستانه ویرانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د بېوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه مرزیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سوو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطق از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری راستنیدونکي پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راولي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نقدي مرستې، سپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې سږ کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ییز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوي زیاتې کړي دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه وکومې موسسي د افغان کډوالو سره هغه مرسته زموږ په شمول نه کړل، لمونږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډېر د فقر او د غربت حالت دی، بیروزګاریانې دي، نو بدبختانه چې خلک ګدایګرۍ ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبورۍ وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړولي.
فقط د غدرې د کمبلې او زر افغاني فی نفر د ای او ایم مالیه مسره د کومه کړې دي. موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوی. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دی کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي.
په افغانستان کې د ژمي له پیل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بېوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندوی بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل هغه افغانان چې له خصوصا له ګاونډي پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي له نړیوالو بنسټونو غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. تر ډیر افغانان دغو هیوادونو ته په کارونو پسې ځي، خو په پاکستان کې کارونه لږ دي او په ایران کې بیا کارونه موندېږي، خو هلته هم ستونزې شته. ایراني چارواکو د ایران په تهران کې یو پیشندل شوې کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایراني پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټوالی یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د ځورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانې دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتېدو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای و وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بی اسناد بهرني اتباعی پکې په کار ګمارلی و. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه نږدې $40 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداری هم ورکړی و. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوي بازار ته نږدې موقعیت لري له 2 کلونو را په دې خوا فعاله وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤول سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د ځورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
ګزارکش به نوم مولوی هست که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان و او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیکنه، از بابت یزی این رستورانت ها را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به انواع مختلف.
په ایران که بل افغان کډوال حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دې خوا په تهران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
کاملا فضای فامیلی بود، فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن. اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ اتباع یو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغانه کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک چې کاري جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولی، او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سخت دي. که څوک یې اخلي هم د ایراني په نوم یې اخلي. کومه ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
هم مهاله د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسلیم خبري آژانس ته ویلي دغه دوه اړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کود ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې د ډسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورید خبرونه. په دې برخه کې یو دوه سپورتي خبرونه لرو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 323 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علام محمد خزنفر دوه وکټې او نوید سادران او ظاهر خان یو وکټه واخیستې ده. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 340 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدي په 14مه پیلې شي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل په ومه اونۍ کې پرون ماسپښین دوه لوبې وشوې. په لومړۍ هغه کې د هرات د صرفانو ټیم د سرپل له خدیم اف سي ټیم سره خپل لوبه 2-2 مساوي کړه. په دویمه مسابقه کې د هرات د سرخ پوشان خوافی لوبډلې د کندهار له عینو مینې 0-1 په وړاندې لوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربه توپ د 12 لوبډلو په ګډون د لندې په 14مه پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمینې صنعا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د ډیپریزونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لشتر لږ شپږ کسانو د وشلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روانو چې بریټو شو. د ده په وینا په دې بریټ کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپ شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د هوایي ډګر ترڅنګ د حدیده په بندري ښار د یمن په لویدیځ ساحل کې د سولیف او راس قنتب په سیمو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. همدارسې د حزیز او راس قنتب سیمو کې د برېښنا مرکزونه هم ویشتلي دي. د اسرائیل سرریاسم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا د کمپاین پیلامه ده. ناټو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه وکړه. د غالوتکه چې وش په تکسان پکې سپاره وو د چهارشنبې په ورځ د قزاقستان د اقتاو شرطه چیرمه نسکوره شوه چې له عملې 38 کسان مړه شول. د ناټو ویاندی فرح دخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې د الوتکې د سقوط د پیښو قربانیان او کورنۍ د دوی لسرونو نه دی وتلی او دعا یې ورته کوي. هغه ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې ده. جینو سرچینو روټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسیې د هوایي مدافع د دستګاه لخوا ویشتل شوې ده. د پاکستان پوځ دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دیارلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوشیټیډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې امنیتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوو حملو په نتیجه کې یولس افراطي وسلوال ووژل. د راپور له مخې دوه نور افراطي وسلوال د بنو په سیمه کې وژل شوي دي. په روزګان کې د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمیز اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښت ساتلی بلکې ګڼو خلکو ته یې د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونې مسؤلین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي ترڅو دا صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت د بوټ او څپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشي معاش راکوي مخکې شاګر ولم او اوس یم اوس استاد یم دلته میاشي معاش راکوي وکه بلا دغه مې رزق و روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام په وړم بس دغه مې ګټه وټه ده بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې پرچدیږي.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېزه وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مې دلیز د کړې دی، اول د واره شاګرد مې منګر وس خپل استاد مې خپل ایم جوړو. زمر بوټونه چې زمر بوټونه به خلی ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي. دغه بوټونه چې موږ دلیه جوړو
ملک زیات خلک راځي دلیه د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه موږ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي په تیر بیا د بزګران د لپاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي. حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي، موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خو دا موږ مزدوران د بل چا روزنه کوو، باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي. ولې ځکه زه استاد هم جوړوم.
دولت ته او دغه سم دا غوښتنه ده چې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي، دا شان دا کم شان چې خارجي دي، د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي، مثال یا کمپنۍ برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو بره به دغه ووټ اوس په 300 افغانۍ تمامېږي، دا ووټ به بر بدلې په 250 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام شي.
د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی، خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره یې حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
پښنیمه بچیش په لاند خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستان یا لوټکو په بریټ کې د لشتره شل ماشومانو پر وشل کېدو خپګان څرګند کړي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سیکیرا پرون پر خپل اکسپانه د غمرازی څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سه‌شنبه د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سره د سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښې قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وی د یو بل افغان په اعدام سره پر روان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو بیا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه پر ورځ 2 تنه اعدام شول چې یو افغان و. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 20 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علوم انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنځشنبه پر ماښام بي هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 55 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند سرریاسم و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتی تلویزیون المملکته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر رنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریې شاوخوا 13,000 کسان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب. 15 کاله وړاندې د مرحوم یا جدیش پښما پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د دغه یرغل د 15 کلیزې په مناسبت جنو افغانانو او د سیاسي چارو شونونکو له اساسي رډو سره خبرو کې د پخوانی شوروي اتحاد بریټ په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې عوام هیوادوال پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي يرغل په اړه تقریبا یو خلد یو وایي د غیرغل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه و. د کابل خار وسیدونکو رحیم الله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي يرغل د پیلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د مزار شریف خار وسیدون کې زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خاور باندې تجاوز کړی دی او د مغ ورځې نه را پدې خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانانې بدبخته کړي دي، ډیر خويندې ډیری میندې بوري شوي دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ور ورسېدل.
15 کال وړاندې د 1950 کال د مرغومي یا جدي پښپګمه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي غل وکړ.
د حفیظ الله امین د وخت حکومت رنګ او ببرک کارملی واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل له کبله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو وسلوالې مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه له نږدې یوې لسیزې جګړې د 1918 کال د سلواغې یا دلوي په 26مه د جنیوا د تړون له مخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستانه ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شاوخوا لس کلن یرغل له کبله څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپل عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له لوري نن په خپور شوي بیان کې همداشان راغلي چې د مرحومې پیښه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلافو لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د 1950 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشاره سره وویل چې پټکو یې افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شوروویان یرغل په افغانستان باندې خپل شوروویان تم یو بدمرغي وه او خپل افغانانو تم یو لویه بدمرغي وه چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه جنګ جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه، زیربناګانې، فابریکې دا ټول تخریب شو. نو دا یو ډېر لوی مصیبت و د افغانانو دپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکي عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقتا باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې هم کړي، ډېر ښه پروژې یې هم تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده دی چې راغل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي. افغانستان کې خلک درلودل، هغې تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کړۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپو تاریخ فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام په رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسی. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونه ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما وړاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چه دا موضوع متاسفانه ماتل شویده، مانای داده چه یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدین په مقابل کې. تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2 میلیون ترسیگی، یعنی د افغانستان 2 میلیون شهروندان په اوس وقت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مون په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمت کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبره راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامعه بین المللي لخواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرگردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي، یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو، یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی، زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه، هم ده قانون لحاظ نه، هم ده انسانی ارزښتون لحاظ نه، متقاعدین ده احترام خلق وردی. پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشون باید اجراشی.
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پاره بیا وقت ورسیده، یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نغوختل تقاعد ور کری، روسا بیا ولی دل سلسی ملکی کسانو تم دوی پا تقاعد بندی سترگی پتی کری، تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسا ولانده کرده نده. باز وقت دوی ویل ده دی طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعی و، ولی د طالبانو اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع په اول دوره کې ولی دا موضوع انتقاد بونه کړ، یعنی مانای داده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پوخلیک دی، په شریعت کې دیر پویږي. اصلی مسئله داده چې تقاعد مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې، په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله داده چې د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند بار شوی ده، ذخیره شوی ده. پا هم دی خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه دا د غصب مثلا مترکیگی، د خلکو د پول غصب مترکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
درس مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایز اصلا په طول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وکړو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان طول تاریخ که حکومتونو غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی. پا دی خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصا ایمون طولنه چه ده دی حقوق قوان و طولنه ده مون مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی بود. ده خلق و غق باید مون پورتکلو. مون یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسئله که مون آزریو چه مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلق غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړې ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړې ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده، ده خلق و غق ده خدای غق ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چه او کال بلکل ده طالبان زحمت مقاومت وکری. مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلق و حقوق، ده نجون و حقوق، ده خز و حقوق حتما باید چه اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تا بعد دوی دا کرنه څومره زیان ورسی؟ که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولان دی. مثلا امداوز منگو تاسی دی متقاعد په حق باندې خبری کهو، دی دوی خپل نظام ته دا کرنه څومره زیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی. رهبر دی طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینالمللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخت پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پر رسمیت و نپیژنی د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخت پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامع بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خند دیر پر مفهومه. اوس پدی باندې بام خبری وکو، یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مگر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی، دغه تن نه پټی، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې طالب پر رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیواله ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللي مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغسې کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کجدار و مریض مانای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، چې پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپل متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم دار چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای داده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیونو مثلا چیز ما سر مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کنم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چوهی چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې د کفر دروازه شیده دغه فقر ده اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده په دا مسائل که اهمیت نور کوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست که پا افغانستان که ام افغانستان خلق و تزرر اغیر که آینده ده افغانستان ده سلامت مسئله مطرح ده پا هم ده خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که
بله دیر زیاده مننه تا زندیر سلامت و سی
میربانی سید میربانی
در دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشوې لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله موال او ملګری
تبو مزرعه خفده رنا وجني.